بولو کې کار ترې اخیستل کېږي په بېلابېلو پنځو شاخصونو کې ښودلې چې د ملا د سایز د وینې د فشار د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څېړنه کې له 3,000 ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 550 کلونو ترمنځ وو برخه اخیستې وه. له دې څېړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه 3 غلې دانې شاملې کړي. د دې څېړنې پر مهال چې د 1800 کلونو په ترڅ کې بشپړه شوه د هغو کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له 3 کمې غلې دانې شاملې وې د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله 1 لویه وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې د غلو دانو کچه زیاته وه د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په څېړنه کې راغلی دی چې له 3 خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولی شي.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې ومې ورځ کوربه. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتون یوه سرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپي شوې ده. پاکستان کې بیا له هغو زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامي ځواکونو یې ټانک تختولی دی. د تصفیه کمیسیون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مره کوي، ټي ټي پي وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی نو د هغې و دپاره بیتا په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې و دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی نو دوی ولې په تیرو 2 کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تاسو دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبانی دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لیک مونږ خپل هیله لا لاس ور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږ مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږ دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسستو وای دی خوانځي تزو یوی راتویل چې زه خوانځي تزم هر وخت ارش په زه خوب وینم خوانځي تزم. خو ما حاکم نظام مانی کوي او زه په جړا کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غوړی ټولنه ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وي. افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بېسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بېسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې ننداری ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشئ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه لپاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. ښاغلي عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ٹی ٹی پی باید له خپل نظام سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی. خو د محمد نبی عمری دغو څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې عمله لپاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړې او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا ښیي هر چا ته، اقتدار ده، اقتدار ده، اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بې وطنه شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي، اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو، هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغست او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تند خبرګون خودلې ویلې دي دوی له ٹی ٹی پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلان او د پلان تر منځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو دیونه کړی دی نو د هغې دپاره بېته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ٹی ٹی پی د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وی نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې، د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړي، د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی ده چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغسې ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب و ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغلی فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولي، چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په هکله د طالبانو په کړنو نیوکې کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یوه ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي، او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري، او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې د برچې په زور قدرت نیولی شي، خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي، هغه بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه، او یو د خلکو په اراده حکومت وي، او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی، او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي وي، او درناوی پکې کوي وي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپله رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښه ذهنیت ورکوي، د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي، ولس اوس د دوی پر ضد باندې عکس العمل ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 500 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکې لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او که څه هم تیرونی طالبانو له خپلو ټولو خبري پاڼو د خپل ځای هغه وینا پاکه کړه چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو، خو له دغې وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوي، پکې د طالبانو د سترې محکمې د راپورونو له مخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوي. د طالبانو د سترې محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 13 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9-13 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون 2-15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 13 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خلینې هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم و ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ وو او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګه منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګه منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا ولوله، چې ولوله عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخ ور بند کړي دي او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دو خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت ده او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوې او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. ښاغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شوه چې امریکا له دغه هېواده ووت او پر دې ترهګري ډلې فشار له منځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 3 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زبیولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او وروسته له هغې چې تېره اونۍ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې 9 ماشومان یو ماین وژل او د هرات په رباسنګي کې 6 ماشومان پخوانی پاتې شویو ماینونو ووهل، په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوي او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو له امله خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې دا مهال هره میاشت شاوخوا 60 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر 60 نه بلکې 70 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي؟ نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستاني شمیره ورکړي او ټینګار کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورټ کولو په اړه خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه ده، د خرڅونکي پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چاته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغو پاڼو هیکر یا اوسني 8 مهینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو 3 میاشتو کې 1500 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان 4 دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 470,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,400,000 او د مړو شمېر یې 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغو غلو شمېر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغو غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پرا خلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غله ترې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوي. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی دی چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په نګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګو یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیې د کمیسیون فرمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیې کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستان ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوش شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شو. عمران رحیمی په یو وخت پر کړی ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تورو او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستانه دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغوني په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتوریو میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 5 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په موخه ایښي وي. ننداري ته ایښودل شوي نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤولانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200,000 تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساينس پوهنځي رهبري وایي د دغه ډرون الوتکې جوړوونکو محصلینو له کاک، موټور، کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساينس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویب سایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي وو. دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ هماغه پروژه تشریح شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادي راډیو د نن اومه ورځ عمران غاړو خو هره اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.